ジオ。
السلام علیکم او سهار بخیر. د ازادي رادیو دوله ساعت خبرونه له همدې شیبې په اول نیم ساعت خبری مجلې سره پیل شوې. او رچې د هلمند پوځي چارواکي وي د دغه ولایت ټولې ناامنې سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي. نن د شنبه ده، د 1295 مریض کال دوریا حمل دویمه د مارچ میاشتې 28مه. په خبری مجلې کې نور راپورونه هم لرو. خو خبرونه د بدخشان د یمګن او وردوج ولسوالیو د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات پیلیږي. د ولسي جرګې مرستیال د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د سوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. په هلمند کې یو عالی رتبه پوځي قومندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري په دغه ولایت کې د ناامنیو مخه ونیسي. عبدالجبار قهرمان چې په هلمند کې د پوځي عملیاتو مشري کوي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د طالبانو زیات شمېر مشران نور له جګړو ستړي دي. په هلمند کې د پوځي عملیاتو قومندان د هلمند د ټولو ناامنو سیمو د امن کولو لپاره خوشبیني څرګنده کړه. دا په داسل کې ده چې د هلمند خانشین ولسوالۍ هم د وسلولو لاسته ورغله. د بدخشان د یمګن او وردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل سي. دا خبره تیر ماښام د بدخشان مرستیال والی ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دغه دواړې ولسوالۍ لا هم د وسلولو په ولکه کې دي. شغلی بیدار ویل چې د پراخو پوځي عملیاتو د پیل لپاره د ملي امنیت شورا فیصلې ته انتظار باسي.
او دغه دوه درې ولسوالۍ کې به هم سفینه له طالبانو سره دي په پراخه ډول باندې عملیات شروع شي.
د بدخشان مرستیال والی زیاته کړه چې د ژمي په دوو دریو میاشتو کې امنیتي ځواکونو وکولای سوای چې د دې ولایت درې نورې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړي. د ولسي جرګې مرستیال پر ډیورند کرشه د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ظاهر قدیر پرون په کابل کې په یوه کانفرنس کې وویل چې د پاکستان د حکومت لخوا پر پوله تیری او د افغانستان د خاورې دننه د سړکونو ایستل به د افغانستان ملي حاکمیت ته زیان ورسوي. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره د سوې موافقې د عملي کېدو سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کوچنۍ کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. دغه لنجمنه موافقه چې د شنبې له نیمې شپې راهیسې عملي کېدل پیل سوي، له مخې هغه کډوال چې د یونان ټاپوګانو ته ځانونه رسوي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د فرونټکس په نوم د اروپایي ټولنې د سرحدونو د ادارې شاوخوا 2300 افسران به د یونان د پولیسو له ځواک سره یو ځای کیږي چې له دوی سره به د فرانسې او جرمني شاوخوا 600 پولیس او د پناه ورکولو د چارو ماهران هم ملګرتیا کوي. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبۍ د هغې مسافر وړونکې الوتکې توره جعبه یا باکس یې پرانیستلی او د ثبت سویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالویدلې ده. د روسیې د دولتونو ترمنځ د هوایي چلند کمیټې مشر سرګی زایګو د یکشنبې په ورځ وویل چې د الوتکې د غږونو ثبتولو ماشین تر هغې پورې فعال و چې الوتکه پر مځکه ولګېده. په دې پیښه کې چې د شنبې په ورځ وسوه د الوتکې ټولې 2 سپرلۍ مړې سوې. د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایف واکمن ګوند په 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایه ورکوونکو شمیر په 100 کې نږدې و او یا و. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر یې له نږدې څارلی وایي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې د رایې صندوقونه ډک سوي او د کورنیو غړیو د نورو په استازیتوب رایې ورکړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یوه تاریخي سفر د پیل لپاره پرون هوانا ته ورسید. دا په 1980 کلونو کې کیوبا ته د امریکا د یوه ولسمشر اول سفر دی. دا د هغو اړیکو د ښه کېدو پر لور یو مهم ګام ګڼل کېږي چې په 1915 میلادي کال کې د فیدل کاسترو تر انقلاب وروسته تر انګلیسي بیبې د کیوبا تر ټولو جګپوړی چارواکی چې د هوانا په هوایي ډګر کې د اوباما هرکلی وکړ د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر و.
Thank you.
ده هم د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. نن په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18.2 درجې. په کندهار کې به آسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22.6. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.5. په جلال آباد کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.2 درجې. په مزار شریف کې هم آسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 22.9. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې به هم د نن لپاره آسمان شین وي. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.0. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 9.-1 درجه. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 2.-3. او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10.-1 درجه. آسمان شین اټکل سوی دی.
نجیبه زمان و چې د هوا له حاله خبر کړو، د نړۍ له حاله مو په خبری مجله کې د راپورونو په برخه کې خبر وو. د هلمند پوځي چارواکي وایي دغه ولایت ټولې ناامنې سیمې به د دولت تر ولکې لاندې راسي.
پیلم زموږ القوام صلاح دوام لري چې دغه بیرته پاک یو تعطیر یې کړي او بیرته په هغه ځای کې په اصطلاح باندې ځای پر ځای شي.
ولسمشر هیله وښوده چې نوی لمریز کال د کرنې په برخه کې مهم کال وي.
امید عزیز که امسال سال تعاون بنیادی در امور زراعت ما باشه.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر وایي چې د افغانستان ملي ټیم لا هم تر ډیره حده پیاوړی دی.
مبصرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهیږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده، هغه کولی شي چې غټ غټو لوبډلو ته ماته ورکړي.
په پاکستان کې بارانونو مرګ ژوبله اړولې. په قزاقستان کې د پارلماني انتخاباتو په اړه هم راپور درته لرو. په داسې حال کې چې له هلمند هر ورځ د جګړو او ناامنیو راپورونه ورکول کیږي، یو لوړ رتبه پوځي چارواکي وایي چې د هلمند ټولې ناامنې سیمې به د حکومت تر ولکې لاندې راوستل سي. هلمند د افغانستان په جنوب کې هغه ناکراره ولایت دی چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې پکښې د جګړې اور بل دی او اوسیدونکي یې د افغانستان تر بلې هرې سیمې ډېر کړیدلي دي. تېره اونۍ هم یوه ولسوالي د وسلولو لاسته ورغله. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
په هلمند کې یو لوړ پوړی پوځي چارواکی وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې د دې ولایت ټولې له لاسه وتلې سیمې بېرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د جنوب لویدیز زون اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت وضع نسبتا آرامه وه او داسې څه نه دي پېښ شوي چې هغه دې جګړه وانګیرل شي. هغه په دې اړه چې په ټوله کې د هلمند د امن کولو په تیره بیا د هغو ولسوالیو چې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د بیرته نیولو لپاره حکومت څه پلانونه لري وویل.
دولت مکلفیت لري او دې ته مصمم هم دی پر دې باندې چې دي جدوجهد کوي، کار کوي، هم دلته په هلمند کې او هم د کابل څخه چې په سرته اثر هلمند کې په اصطلاح باندې د بعضو دلایلو پر اساس باندې د حاکمیت د لاسه وتلي دي، هغه باید په هر قیامت چې کېږي بیرته د نظام او د حاکمیت دل په اصطلاح تسلط لاندې راشي. پر دې باندې زموږ جدوجهد او تلاش روان دی.
قهرمان د هلمند د امن کولو هڅو ته په داسې حال کې خوشبیني ښکاره کوي چې تېره اونۍ د دې ولایت د یوې بلې خانشین ولسوالۍ د سقوط خبر هم ورکړل شو. له دغې پېښې سره د هلمند ولایتي شورا یو شمېر غړو او د مدني ټولنې فعالانو ازادي راډیو ته د هلمند امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ولایتي شورا یو غړي بریالي نظري وویل
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمشیر بشه روان دی، چې ګرمشیر سکوت چې سبا ناوه بشه روانه ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دی رارسېږي. نو په دې کې ټوله موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي.
د وسلوالو طالبانو لخوا د خانشین ولسوالۍ تر نیولو وروسته په ولسي جرګه کې د هلمند یو شمېر استازو هم خبرداری ورکړ چې که حکومت د هلمند امنیتي وضعیت ته زیاته پاملرنه ونه کړي، د هلمند نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو د هلمند لپاره د دفاع وزارت اپراتیفي قمندان عبدالجبار قهرمان له خانشین څخه وتل یو تکتیکي پشاتګ بولي، خو وایي چې د ولسوالۍ د ودانۍ په 200 متره کې افغان امنیتي ځواکونو سنګر نیولی او ډېر ژر به سیمه له طالبانو تصفیه کړي.
د خانشین د ولسوالۍ د هغه تعمیر په 200 متره کې دا اوس هم زموږ قواوې ځای پر ځای دي. ولې بعضې اوقاتو کې په جنگ کې دا معمول خبره ده پوسته شاته ولاړ شي پوسته مخته ولاړ شي یا مخالفین هغه ځای تخریب غونډې کړی دي یا مثال مینونه پکښې شخ کړي دي اوس هم پیلا زموږ القام تلاش دوام لري چې دغه بېرته پاک کړي او تعطیل یې کړي او بېرته په هغه ځای کې پشتلا باندې ځای پر ځای شي.
قهرمان چې په هلمند کې د جګړې مشي ورلغاړې ده وایي د جګړې تر څنګ کوښښ کوي چې هغه وسلوال مخالفین چې سولې ته لیواله دي وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د هغه په وینا په دې برخه کې د مخالفینو ډېر مشران په نښه کړي چې غواړي له جګړو لاس واخلي خو مناسب فرصت ته انتظار دی.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په کابل کې د کرنیزو محصولاتو نندارتون ته د وینا پر مهال ویلي تر هغې چې افغان بزګران هوسا نه سي سولې او ثبات ته رسېدل امکان نه لري. قسیم سولمل او نور تفصیل.
د معمول په څیر سږکال هم د کال په لومړۍ ورځ په کابل کې د بزګرو دودیزه میله جوړه سوه. دغه میله او زراعتي نندارتون چې د یکشنبې په ورځ د کابل ښار په بادامباغ سیمه کې جوړ سوی و د ولسمشر غني په ګډون د هیواد له بېلابېلو ولایتونو څخه بزګرانو پکښې برخه اخیستې وه. ولسمشر غني همدغه نندارتون ته د وینا پر مهال هیله وښوده چې روان کال به د کرنې له پلوه د افغانستان لپاره بنیادي کال وي او په دې برخه کې د حکومت له اړخه د ځانګړو پلانونو د پلي کېدو خبره هم وکړه.
امید عزیز که سال سال تحول بنیادی در امور زراعت ما باشه.
د دې امید شته چې سږنی کال د زراعت په برخه کې د بدلون بنیادی کال وي او په راتلونکو دریو کلونو کې وګورو چې د افغانستان بزګر پر خپلو پښو ودرېږي، ځکه چې که بزګران راحت نه وي افغانستان نه امن ته رسېدای شي او نه ثبات ته.
په ورته وخت کې ولسمشر غني د بزګرو په میله کې په هیواد کې د اوبو پر غیر عادلانه ویش هم انتقاد وکړ. ښاغلی غني وایي که د افغانستان اوبه مهار او په عادلانه توګه وویشل سي نو د کرنیزو محصولاتو د زیاتېدو تر څنګ به هیوادوالو ته د ښې راتلونکي زمینه برابره کړي. نوموړی په خپلو خبرو کې وویل چې پر بهرنیو میوو به تعرفې 1.5% لوړې سي. د کرنیزو چارو کارپوهان وایي تر هغې چې په هیواد کې سوله او ثبات ټینګ نه سي د کرنې پرمختګ امکان نه لري. د کرنیزو چارو کارپو عبدالله واحدیار وایي د مځکو غصب، د امنیت نشتوالی او په ټوله کې د زراعت مهم سکتور ته د حکومت کمه پاملرنه په افغانستان کې د دغې برخې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
نامنی یوازینی مشکل چې ټول افغانان له دې نه رنج وړي او طبیعي خبر ده چې د اقین ټول د دې ملت د دې هیواد وګړي دي، نو دوی هم نشي کولی چې په دقیقه توګه باندې حکومت چې په کار د خپل زراعت رشد ورکړي. حکومت باید د سیلابونو مخه ونیسي، حکومت باید امنیت تامین کړي. زما په نظر باندې دغه برنامه او پلانونه چې څومره دوی آماده کړي او په فایلونو او په کتابونو کې ورسي، دا به یوازې یو فایل او کتاب به یو عملي جنبه به نه لري. فکر نه کوم که ملت له دې نه کوم استفاده وکړي او مستفید شي.
افغان ولسمشر په داسې حال کې د زراعت پر اهمیت ټینګار کوي چې لا هم افغان بزګران انتقاد کوي چې تر دې دمه حکومت په هیواد کې د دغې برخې د ودې لپاره جدي ګامونه نه دي پورته کړي. قانون او د افغانستان د زراعت وده د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره تر ټولو غوره لار بلل کېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې سیلابونو اتیا کسان مړه کړي او تر سلو زیات نور ټپیان کړي دي.
د خیبر پختونخوا د پورتنیو سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې له تېرو څو ورځو راهیسې د پرله پسې بارانونو لړۍ روانه ده چې له امله یې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له قدرتي افتونو سره د مبارزې ملي اداره یا NDMA وایي د روانې میاشتې له 9 نېټې راهیسې په ملک کې د بارانونو سلسله پیل شوې چې په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته په خپل تازه خپور کړي راپور کې ویلي د بارانونو دغه لړۍ چې څو ورځې وړاندې پیل شوې وه لا هم تم شوې نه ده، چې د وروستیو شمېرو تر مخه تر اوسه یې په ترڅ کې اتیا کسان مړه او د سلو په شاوخوا کې نور ژوبل شوي دي. د نوموړي ادارې د معلوماتو له مخې د بارانونو له امله تر دې دمه په قبایلي سیمو کې 9 په بلوچستان کې 19 د پاکستان تر واک لاندې په کشمیر کې 2 او په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې 10 کسان مړه شوي دي. دغه اداره په خپل خپور کړي راپور کې ویلي چې پرله پسې بارانونو د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې 250 کورونو ته هم زیان رسولی دی. له بلې خوا د رسنیو د راپورونو له مخې په چترال کې د پرله پسې واورې ورېدنې په نتیجه کې برف کوچنه راغلي چې لږ تر لږه اته کسان یې لاندې کړي چې تر دې دمه ترې د 2 کسانو مړې راویستل شوي او د نورو لټون روان دی. په عین حال کې اسلام آباد ته نږدې د مریض تفریح خرکوټي په بېلابېلو برخو کې د بارانونو له امله د ځمک ښویدنې راپورونه هم ورکړل شوي چې له امله یې ځایي خلک او سیلانیان له ستونزو سره مخ شوي دي. په پاکستان کې هر کال موسمي بارانونه او توپانونه کېږي چې له امله یې د دې هېواد په بېلابېلو سیمو په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا صوبو کې لوی ځاني او مالي زیانونه پېښوي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم دغه موسمي بارانونو په پاکستان کې لږ تر لږه 1 کسان وژلي او تر 3 لکه نور بې کوره کړي وو.
په هلمند کې یو عالی رتبه پوځي قمندان وایي چې حکومت کلکه اراده لري چې په دې ولایت کې د ناامنیو مخه ونیسي. د بدخشان د یمګان او اردوج ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره به پوځي عملیات ډیر ژر پیل سي. د ولسي جرګې مرستیال پر ډیورند کرښه د پاکستان د لمسوونکو اقداماتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره له سوې موافقې سره سره پرون هم له کډوالو ډکې کښتۍ له ترکیې یونان ته ورسېدې. د روسیې په جنوب کې پلټونکي وایي چې د فلای دوبای د هغې مسافر وړونکې الوتکې توره جعبه یا بکس یې پرانیستلی او د ثبت شویو غږونو کیفیت یې هم ښه دی چې د روسیې په جنوبي ښار روستوف اون دون کې رالویدلې ده. د قزاقستان د پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایوف واکمن ګوند په سولو کې 2-3 رای ګټلې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما کیوبا ته د یوه تاریخي سفر په پیل کې پرون هاوانا ته ورسید. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واورېدل او سم اجمل ان نړیوالو ورځپاڼو او خبرونو ته کتنه کوي.
د سټار ټریبیون ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانان خپل هیواد د راتلونکي په اړه د نهیلۍ له کبله پرېږدي. ورځپاڼه وایي کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې د امریکایي ځواکونو لویه برخه له افغانستان څخه وتله او د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې همکاري کوله، نو تمه وه چې له کلونو جګړې او کړاوونو وروسته به افغانستان په خپل ځان د ډاډیانې په لور روان شي. خو د ورځپاڼې په وینا برعکس ګڼ شمېر افغانانو له هېواده څخه د تېښتې ملا وتړله او دا مهال په یو زیات شمېر کې له هېواده وتلي. ورځپاڼه وایي افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغلته کاري فرصتونه او نړیوالې مرستې کمې شوي. د لیکوال په وینا نړیوالو ځواکونو د افغانستان اقتصاد د رکود او دغلته کمزورې حکومت تش لاس پرېښود. د سټار ټریبیون ورځپاڼې ویلي د کمو اقتصادي امکاناتو سره یو ځای په دې هیواد کې روان بې پایه تاوتریخوالی د دې سبب شوی چې افغانان د کډوالۍ لاره ونیسي او دا مهال په نړۍ کې د کډوالو د شمیر له پلوه دویمه لویه ډله افغانان دي. ورځپاڼه وایي په نړۍ کې د 1 میلیون کډوالو څخه څلورمه برخه یې افغانان دي. ان د اروپایي ټولنې له هغې پرېکړې وروسته هم دا کډوالي دوام لري چې وایي افغان اقتصادي کډوال به ونه مني. ورځپاڼې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ځینې عکسونه هم خپاره کړي چې په یو کې یو شمېر افغانان د یونان په اتن ښار کې د خوراکي موادو د ترلاسه کولو لپاره په یو قطار کې ولاړ لیدل کېږي. د نیشن پاکستاني ورځپاڼې ویلي افغان چارواکو تایید کړی چې طالبانو د دې هیواد دولتي ادارو ته لاره کړې. ورځپاڼې په دې اړه د ښی حکومتداري او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي سلاکار احمد ضیا مسعود څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو وسلوالو مخالفانو د دولت مهمو ادارو له هغې جملې په امنیتي او ټولنیزو ادارو کې نفوذ کړی او کولی شي په اسانۍ سره ځانونه هغه هدفونو ته ورسوي چې غواړي بریدونه پرې وکړي. د پاکستاني ورځپاڼې دام لیکلي چې افغان چارواکي اوس په دې باور دي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره پر پاکستان ډاډ یوه تېروتنه وه.
کرکټ بورډ وایي چې له افغان لوبډلې سره مخامخېدونکې هره لوبډله به تر تاثیر لاندې وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې له اوله درجه ټیمونو سره په نړیوال جام کې تر اوسه خپلې دوی لوبې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش وایي چې خلک دی په کوم لوبغاړي پسې بد نه وایي، بلکې د افغان ټیم مجموعي لوبو او د نورو لوبډلو سره په مقایسې د نظرونه ورکړي. د جنوبي افریقا په وړاندې د افغان لوبډلې له ماتېدو وروسته له ښاغلي دانش سره زموږ خبریال یوسف خان زدران د هندوستان په ممبئی ښار کې مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې آیا افغان لوبډلې په نړیوال جام کې د هیلو مطابق لوبې کړي.
واقعاً چې زمونږ لوبډلې هغه ټیلنټ او هغه کارکردګي چې څومره په دې کې شته هغه یې نو خدا او راتلونکي لوبډلې به ترنه ډېرې فشار لاندې وي. دوی ته چې کوم پلان ورکړل شوی و دا چې دوی هغه پرېشر لوبې چې پخوا وې هغه دوی ګټلې دي او دغه لوبې که چېرته مونږ وګټلې نو یو بونس ده. که چېرته مو وبایللې نو د ښو ټیمونو سره لوبې کولو کې خامخا بایلل او ګټل راځي. خو په عموم کې دوی هغه دنیا ته او کرکټ مبصرینو ته او د کرکټ مینوال ته وښوده چې مونږ یو قوي ټیم یو. مونږ یو ښه ټیم یو، مونږ هر قسم لوبه کولای شو.
په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک ټویټر کې خورا ډېرې تبصرې شوې دي، تاسو هم ځینې د مهمو خلکو تبصرې لوستې دي، څه فیډبیک افغانستان لوبغاړو اخیستی دی، افغان ټیم اخیستی په مجموع کې؟
افغان لوبډلې چې کوم لوب وکړه دوی زړونه وګټل، لوبه یې وبایلله. په عموم کې کوم هغه کرکټینګ تخنیک طرف نه ورته وکتلی شي، دوی ډېره تخنیکي لوبه هم وکړه او ډېره د ضرورت مطابق هغه حالاتو ته په کتو سره دوی ښه لوبه ترسره کړه، ښه لوبه یې وکړه. تاسو ولیدل چې تر 15 اوور پورې لوبه معلومه نه وه چې د چا به کېږي، تر 15 اوور پورې د ګټلو فیصدي زموږ ډېره وه. مباصرین او د کرکټ مینوال په دې باندې پوهېږي چې افغان لوبډله جوګه لوبډله ده، هغه کولی شي چې غټ غټو لوبډلو ته ماته ورکړي.
د سلیکا په وړاندې هم افغان لوبډلې لوبه وبایلله، خو هلته خلک هم ناراضه وو. فکر کوئ چې په لوبډله کې ځینې تغیرات د دې سبب شو چې بیرته خلک هم خوشحاله شي او لوبډله هم ښه لوبه وکړي؟
بالکل، زموږ کپتان او زموږ انضمام الحق کوچ هغه کوشش کوي چې هغه ښه لوبغاړي ولوبوي تر څو هغوی وکولی شي ښه لوبه ترسره کړي. دا چې کله کله خامخا یو نیم لوبغاړی چې هغه امید ترې نه کېږي، زموږ کوچ زموږ کپتان امید ترې نه لري، هغه قسم لوبه ونه کړي، نو دا په دې معنی نه ده چې هغه ښه لوبغاړی نه ده. کومې لوبې چې ترسره شوې، کومه لوبه چې اوس ترسره شوه، دا مسلسل په دې ټورنمنټ کې کومې لوبې ترسره کېږي، هغه بیسټ اویلیبل لوبغاړی دوی لوبوي. دوی هم نه غواړي چې لوبه وبایلي، دوی هم غواړي چې لوبه وګټي. د سریلانکا خلاف هم تقریبا ښه لوبه وشوه، پرون ډېره ښه لوبه وشوه. امیدواري دا ده چې په آینده لوبو کې هم ښې لوبې ترسره کړي.
د خلکو نظرونه چې موږ ته رارسېږي، وایي ځینې لوبغاړي چې په واسطه راوستل کېږي یا ښه لوبه ول کېږي، تاسو ځواب څه دی ورته؟
که چېرته موږ په واسطه باندې لوبغاړي راوستای، زموږ نتیجه به دا نه وای چې موږ په نړیوال جام کې په ټاپ 10 کې راځو. د دې افغانستان کرکټ چې په دې نشته امکاناتو کې او په دې نشته سهولتونو کې دې ځای ته رسېدل، د دې لوی راز دا دی چې موږ ډېر په معیار باندې لوبډله ټاکو. همدا ده چې لوبډله ډېره په معیار باندې ټاکل شوې ده، نو سلیکشن کې زموږ ډېر شفاف دی او نتیجه یې باید هیوادوال وګوري، نه دا چې یو لوبغاړی پسې دوی شاته شي چې دغه لوبغاړی ولې سلیکټ شوی دی. پلان یې خامخا په لوبډله کې خامخا یو نیم لوبغاړی کمزور او یو نیم ښه لوبغاړی دا پکې سلیکټ کیږي، خو عموم کې باید موږ نتیجې ته وګورو. نتیجه د موږ لوبډله ډېره ښه ده.
مننه دانش صاحب. د غوروي په سیالیو کې د درې پرله پسې بریاو او بیا دلته په نړیوال جام کې دوه بایلدلې لوبې ورته ویلې شو، د ټولو لوبو ته په کتو دوه راتلونکي لوبې بستاس په نظر باندې څنګه وي؟ که څه هم د شایقینو یا د خلکو په وړاندې یعنی ډېرې جالبې لوبې کېدلی شي، تاسو په نظر باندې؟
تاسو ولیدل چې د سریلانکا څخه دا د ساوت افریقا خلاف لوبه ډېره ښه وه، او انشاءالله د دې څخه به د انګلستان په خلاف باندې لوبه ښه وي، د هغې څخه به بیا د ویسټ انډیز په خلاف باندې لوبه ښه وي. دوی ورځ په ورځ مورال اخلي، دوی ورځ په ورځ زده کړه کوي. زموږ لوبډله ورځ تر بلې ښه کېږي، د یوې لوبې نه بلې لوبې ته ښه وي. زه امیدوار یم چې د انګلستان او د ویسټ انډیز په خلاف به ښې لوبې ترسره کړي.
دا لوبې ممکن آی سی سی ته هم ډېر زیات رول لري، فکر کوي د افغانستان په راتلونکي کې به ډېر مهم رول ادا کړي؟
دا د آی سی سی کومه نوې پالیسي چې دا هغه د پرفارمنس بیسډ باندې ده، که هر لوبډله ښه پرفارمنس کوي، ښه کارکردګي کوي، هغې ته به مالي په برخه کې هم زیاتوالی راځي، هغوی ته به په امکاناتو برخه کې هم زیاتوالی راځي. د دنیا لوبډلې قوي لوبډلې هم دې ته حاضرېږي چې زموږ سره سیریزونه برابر کړي، زموږ سره لوبې برابرې کړي. نو دا دی چې زموږ لوبډلې دا وښوده چې موږ غټو غټو لوبډلو ته ټف ټایم ورکولی شو. نو آی سی سی هم متوجه کیږي، هم مالی نگاه څخه موږ ته ملاتړ زیاتېږي، هم سپانسرانو ملاتړ زیاتېږي، هم د دولت توجه زیاتېږي، او هم د آی سی سی توجه زیاتېږي. نو دا د هر اړخه موږ ته ډېرې ګټورې دي او موږ ته فائدہ رسېږي د دې چې موږ څومره ښه لوبې کوو.
د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش و چې د هند په ممبئی ښار کې تر پرونی مسابقې وروسته د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. د پرونی لوبې په باب د ځینو مینوالو نظرونه واورو.
زه محمد داود جنبیش د خوست ولایت یم او پونې نه ممبئی ته راغلی یم. دریم کال مې د کمپیوټر ساینس وایم. دا ما لومړی بزی و چې زما په هغه باندې کتل په ګراوند کې، خو دا بزی د افغانستان الحمدلله موږ حوال دا فکر نه کولو چې دا رکان ته بزی وکړي. موږ ویل چې بس سل ران چې ورته وکړي ډېر راوي، خو الحمدلله افغانستان ډېره ښه بزی وکړله. انشاءالله په راتلونکي کې به نور عیدین ښې بزی وکړي. نو شهزاد ښه بیټنګ وکړو، موږ شهزاد ډېر خوشحاله.
نومې بارلا د خوست ولایت اسماعیل خیل ولسوالۍ اوسېدونکی فی الحال په پونا کې بی بی ای وایه ما لومړی کال مې دی. واقعا چې افغانستان ښه لوبه وکړه، ډېره په زړه پورې لوبه وکړه. لوبې نه مو بیخي زیات خوند واخیستو، خاصتا د شهزاد بیټ مې ډېر زیات خوښ شو چې کومه ما وکتله چې ساوت افریقا سره دوی دومره ښه لوبه وکړه. واقعا چې زه په دوی باندې اوسې بار لرم چې په کوم پاتې لوبې چې دي د ویسټ انډیز سره دوی به نور هم ښه لوبې کوي.
تاسید ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري.
له هلمند رحیم الله مقدس په خپل پیغام کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی دی د هغو کسانو نمونه افشاک دی چې د نظام تخریب ته یې ملاتړلې ده. نقیب الله بارکزی لیکلي افغانستان ته ځکه سوله نه راځي چې له یوې خوا پاکستان د افغانستان پر خاوره توپونه اوروي او له بلې خوا تروریستان رالیږي. بصیر هیلمن له کابله تیر لمریز کال خو د امن او اقتصاد له پلوه له ستونزو ډک کال و. هیله ده نوی لمریز کال مو د بریاو کال وي. محمد رسول رسولی له ارزګانه لیکلي د کرکټ له ملي ټیم څخه مې غوښتنه دا ده چې د مسابقې په وخت کې دی ډیر تلوار نه کوي د فجر اوټ کیږي. اسلام ارمان له خوست نه د جنوبي افریقا په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم مسابقه ډیره په زړه پورې وه، په راتلونکي کې یې بریاوې غواړو. سپاند له ارزګانه لیکلي په دیراود ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دې څنګ ښوونځي لوټ کړي چې دا له علم او انسانیت سره جفا ده. بل اوریدونکي لیکلي ولسمشر دې د بندیان په باب هم یو فرمان صادر کړي چې بیګنا بندیان خوشي سي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. په قزاقستان کې د سویو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر واکمن ګوند ډېرې رایې ګټلې دي. دو نورو حکومت پلو ګوندونو هم د دې هیواد د 120 کسیز پارلمان ته لاره پیدا کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د قزاقستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجه ښیي چې د ولسمشر نورسلطان نظربایف واکمن ګوند په سلو کې 2 رایې ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون پرون د انتخاباتو له ترسره کېدو وروسته اعلان وکړ چې د رایې ورکوونکو شمیر په سلو کې نږدې 100 په قزاقستان کې له 1991 میلادي کال راهیسې چې د پخواني شوروي اتحاد له نسکورېدو وروسته د هیواد خپلواکي اخیستې هیڅکله هم ترسره شوي انتخابات لویدیز هیوادونو او نړیوالو څارونکو شفاف او آزاد نه دي بللي. له انتخاباتو مخکې په انتخاباتو کې د درغلۍ د یو کس لخوا د 2 رایې ورکولو د مخالفینو د کاندیدانو د ځورولو او د مطبوعاتو د سانسور په اړه اندېښنې راپورته شوې وې. د ازادي راډیو خبریالان چې د انتخاباتو بهیر له نږدې کتلی وایي د هیواد په یو شمیر سیمو کې د رایو صندوقونه ډک شوي او د کورنیو غړو د نورو په استازیتوب رایې کارولې دي. د نظربایف نور اوتان ګوند د پارلمان د 120 کسیز مجلس لپاره یو رښتینی سیال نه درلود. پر نور اوتان سربیره د رایو نتیجه ښیي چې د مجلس لپاره دو نورو ګوندونو حکومت پلوي. د خلکو کمونیست او اکزول ګوندونو هم هر یو په سلو کې څه باندې 1 رایې خپلې کړې دي. دا هغه تر ټولو کم حد دی چې یو ګوند باید پوره کړي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي. د رایو د رسمي نتیجې له اعلانېدو مخکې هم ډېره پاملرنه د نظربایف لور ته اړول شوې وه. داریګه نظربایف واته چې د صدر اعظم مرستیاله ده او د نور اوتان ګوند لخوا یې مجلس ته ځان کاندید کړی دی. که نوموړي له حکومته ووځي ممکن د مجلس مشره وټاکل سي چې په دې توګه به د خپل 50 پلار د ځای ناستې په توګه د جمهوري ریاست لپاره خپل دریځ نور هم پیاوړی کړي. نظربایف چې له 1991 میلادي کال راهیسې له کرملین سره نږدې اړیکې پاللې تیر 2015 میلادي کال د جمهوري ریاست د یوې بلې 5 دورې لپاره وټاکل شو. چارواکو هم د هغو رایو ورکوونکو شمیر چې نظربایف یې بیا ټاکلی په سلو کې 98 ښودلی و. په پلازمېنه استانه کې پرون د رایې ورکولو پر مهال نظربایف له نورو هیوادونو وغوښتل چې د ډیموکراسۍ پر لوري د قزاقستان په وړاندې تګ کې دې بیړه نه کوي. هغه وویل قزاقستان آسیا ده چې اړیکې کورنۍ اړیکې توپیر لري، مختلف مذهبونه او د خلکو ترمنځ فرصتونه هم مختلف دي.
په قزاقستان کې مو د پارلماني انتخاباتو په باب راپور واورید. له دې سره د دې خبري مجلې د راپورونو برخه پای ته ورسېده.
د ژوند رنګونه
لومړی سر کې مخفل ځان راو پیژنئ.
زما نوم محمد شفیق دی، د وردګو د ولایت یو.
اوس څه کاروبار کوئ؟
دلته باغوانی کوم.
څه کوئ باغوانی کې؟ څه کار کوم؟ کارونه تاسو ته په غاړه دي چې باید وکړئ.
د ګلانو محافظت کول دي، ګلان ایښودل دي، ګلان کرل دي او د چمندونو کار دی.
څو کاله کېږي دا کار مو شروع کړی؟ د په مسلکي ډول مو زده کړی که له ماشومتوب نه مو سره مینه وه؟ څنګه مو زده کړی؟
زما پلار باغوانی کار کولو، نو کله چې پلار وفات شو ما دې کار ته شروع وکړه، نو اوس یې زه کوم.
څومره موده کېږي؟
2 کېږي چې زه سویډن دفتر کې کار
مخکې له دې نه چې دلته کار وکړم. بل چیرې باغوانی کول؟ څه کار مو کوو؟
نورستان کې مې نرسنګ کولو.
اوس مو څنګه بیا نرسنګي مپری خو درغلی بغوانی خواته
هغه وظیفه لګلې ری واده دیغه نه موشم زیات دی کورته مې نږدې ده
کوم را وظیفه کې ډیر راحت وي نرسنګي چې مو کوله کتی بغوانی کې
هغه تم داسې ځای خطرناک او بس د زخمیانو سره ډیر سری کار او ماته دومره فرق نشته راحتي هغه وظیفه ودان وظیفه ود د مجر کوم هغه مجر کوم راحتي هغه کې و یعنی ځکه هغه ته ګرمۍ ته نه تویدو هغه راحت ځایونه په هغه کې لګراحت وو دی کور دی مشکلات او پلار مر شو نو ما غوځي په پریکو د زوتی دل ترغلم
اوس څنګه دلته چې باغوانی کوي کار مو څنګه د راحتي پکې خوشاله ایتي کار نه ما
راحت خوشالي
څومره خوشاله احساس کوي چې شنه ساحه کې او ګلان سره مسره کار ده آیا خوشاله یې ورنه د کار نه مو
ډیر خوشاله من ډیر خوشاله من د خپل ملک خدمت کوم خدمت په خاطر باندې دلته چې خبره یو خدمت د خپل وطن او بل شمال لګيږي یخه وته تویګو د خپل فضل لند وځپینه خوشاله یم
پیداوار مو ماش مو چې درکې کورنۍ ته بسنه کوي ژوند په خطرېږي
یاره په دې ملک خو بسنه نه کوي ځکه چې د قیمتي ده گزاره کول ما راستېږي په
د ازادي رادیو دویما سهارنۍ خبري مجله له ستار فروغ نه واوري
آقای صالح شما خسته نباشید شنونده های عزیز سلام 7:30 از صبح به وقت کابل شد به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید امروز دوشنبه دوم ماه حمل سال 1395 شمسی برابر است به 21 ماه مارچ سال 2016 میلادی در بخش تکنیک مرا شمشاد زدران همکاری میکند یک مقام ارشد نظامی در هلمند از ادامه تلاش ها در زمینه تامین امنیت و جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت خبر میدهد همین در در مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم و صحبت جالبه را در رنگهای زندگی می شنوید. پیش از همه خبرهای مهم را داریم. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که عملیات نظامی بر ضد مخالفان مسلح دولت به زودی در این ولایت راه اندازی خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا در یک سفر تاریخی وارد کیوبا شده است و نظر سنجی ها خارج از مرکزهای رایدهی نشان می دهد که انتخابات پارلمانی در قزاقستان حزب حاکم رئیس جمهور نورسلطان نظربایف بیش از 80% آرا را به دست آورده است. تفصیل اخبار یک مقام ارشد نظامی در هلمند میگوید حکومت اراده دارد تا به هر بهای جلوه نارامی ها را در این ولایت بگیرد. عبدالجبار قهرمان که عملیات نظامی در ولایت هلمند را رهبری میکند در صحبت با رادیو آزادی گفت شماری از رهبران طالبان در هلمند از جنگ خسته شده و صلح مایلند اما به گفته او در میان مخالفان مسلح کسانی هم هستند که به تحریک خارجی ها به جنگ دوام میدهند.
سال یک محدود مردم هستند که او پیلن به گفتی بیگانه ها افشاری سر چنگ دارن ولی دولت مکلفیت دارن که به هر کمتی میشه او مردم باید مهار بکنن.
این مقام ارشد نظامی در هلمند در حال در زمینه تامین امنیت و گسترش حاکمیت دولتی در هلمند ابراز خوشبینی میکند که هفته گذشته سقوط خاننشین یکی از ولسوالی های دیگر هلمند خبر داده شد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند که عملیات نظامی برای تصرف دوباره ولسوالی های یومگان و وردوج بدخشان به زودی آغاز خواهد شد. معاون والی بدخشان به رادیو آزادی گفت این دو ولسوالی در تسلط طالبان قرار داشته و ولسوالی جرم بدخشان با خطر سقوط روبروست. گل محمد بیدار افزود که آنها برای آغاز عملیات منتظر فیصله شورای امنیت ملی و دستور رئیس جمهور اشرف غنی هستند.
فیلان های خدا دهی راستا دوام کردیم اما نسبت به پارسال ما هم در برابر دشمن آمادگی کامل داریم. اگر احیانا حکومت مرکزی در ولایات مختلف مصروف جنگ باشند ما به تنهایی هم میتونیم که در 3-4 سالی در برابر اونا عملیات های خود ریزه را انجام بدیم.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. معاون اول ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه مداخلات و تحرکات پاکستان در سرحد بین دو کشور میخواند ابراز نگرانی کرد. ظاهر قدیر دیروز به خبرنگاران گفت تخطی سرحدی حکومت پاکستان و اعمار تاسیسات از سوی آن کشور در داخل خاک افغانستان صدمه به حاکمیت ملی این کشور میزند. معاون ولسی جرگه افغانستان همچنان هشدار داد که اگر گفتگوهای صلح به اساس سازش صورت بگیرد مشکلات دیگری را ایجاد خواهد کرد. ادامه خبرها. بانک موافقت نامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد کاهش ورود پناهجویان به اروپا سر از دیروز به اجرا درآمده است، اما ورود کشتی های کوچک پر از پناهجویان به سواحل یونان تا هنوز ادامه دارد. در موافقت نامه جنجالی میان اتحادیه اروپا و ترکیه آمده است پناهجویانی که وارد جزایر یونان می شوند دوباره به ترکیه فرستاده خواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سفر تاریخی به کیوبا دیروز به هاوانا رسید. در 88 سال گذشته این اولین سفر یک رئیس جمهور ایالات متحده به کیوبا است و یک گام مهم در راستای بهبود روابط که از زمان انقلاب فیدل کاسترو در سال 1959 به این سو به سردی گراییده است به حساب می آید. بلند پایه‌ترین مقام کیوبا که از آقای اوباما در میدان هوایی هاوانا استقبال کرد وزیر خارجه این کشور بود. تحقیق کنندگان در جنوب روسیه می گویند جعبه سیای تیاره مسافربری شرکت هوایی فلای دوبی را باز کردند و صدای ضبط شده در آن از کیفیت خوب برخوردار است. این تیاره به روز شنبه در شهر روستوف آندان در جنوب روسیه سقوط کرد. سرگی زیاکو رئیس کمیته دولتی هوانوردی ملکی روسیه دیروز گفت ماشین ثبت کننده صدا در این تیاره تا زمان فعال بود که تیاره به زمین خورد. در این حادثه تمام 62 سرنشین تیاره کشته شدند. و نظر سنجی ها خارج از مراکز رایدهی نشان می دهد که حزب حاکم رئیس جمهور نورسلطان نظربایف 82% آرا را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورده است. این انتخابات به روز یک شنبه برگزار شد. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان دیروز اعلان کرد که در این انتخابات 77% رای دهنده ها اشتراک کرده بودند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6، آسمان قسمن ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 3، آسمان آفتابی. و فیض آباد بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین منفی 1، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را لیزا حیدری پیشکش کرد. ساعت 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. یک مقام ارشد نظامی در هلمند از ادامه تلاش‌ها برای تامین امنیت و جلوگیری از تحرکات مخالفان مسلح دولت در این ولایت خبر می‌دهد.
سریعی تلارم همه جانبه کار جریان دارم تا تمام ولایت هلمند سر تا سر تحت اکیمیت نظام باید بیاید.
رئیس جمهور افغانستان در جشن دهقان روی رشد سکتور زراعت در این کشور و استفاده از تولیدات داخلی تاکید کرد.
امید عزیز که امسال سال تحول بنیادی در امور زراعت ما باشه و در 3 سال آینده ببینیم که زاره افغانستان سر پای خود استاده است.
مطالب برخی از روزنامه های بین المللی در مورد افغانستان را نیز مرور میکنیم. نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی قزاقستان نشان می‌دهد که حزب حاکم رئیس جمهور نورسلطان نظربایف بیش از 80% آرا را به دست آورده است و در رنگ‌های زندگی حرف‌های یک کفشناس را می‌شنوید.
من یک نکام هم در زندگی دیدم ایش حتی اولاد اول رم بچه نشان می‌ده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. یک مقام ارشد نظامی در هلمند میگوید حکومت برای تامین امنیت این ولایت اراده قاطع دارد و روی پلانهای کار میکند تا مناطقی که تحت کنترل مخالفان مسلح دولت قرار دارند دوباره تصرف شوند. عبدالجبار قهرمان این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفت. هلمند یکی از ولایات در جنوب افغانستان است که در این اواخر شاهد افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت بوده است. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
یک مقام ارشد نظامی هلمند میگوید حکومت اراده محکم دارد تا همه مناطق از دست رفته این ولایت را دوباره تصرف کند. قماندان اپراتیوی زون جنوب غرب افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در 24 ساعت گذشته وضعیت امنیتی هلمند نسبتاً آرام بوده و چنین حادثه رخ نداده که با آن جنگ خطاب کرد. عبدالجبار قهرمان در مورد پلانهای حکومت در ارتباط به امنیت سرتاسری هلمند به خصوص بازپسگیری ولسوالی های تحت تسلط شورشیان مخالف حکومت قرار دارد افزود
در هر قیمتی می شود دولت مصمم است دولت باید کار بکنند و سریع پلانم همه جانبه کار جریان دارند. پس تمام ولایت هلمند سر تا سر تحت حاکمیت نظام باید بیاید.
این مقام ارشد نظامی هلمند در حال برای تامین حاکمیت دولتی در این ولایت ابراز خوشبینی می کند که هفته گذشته از سقوط خانشین یکی از ولسوالی های دیگر این ولایت خبر داده شده است. پس از سقوط خانشین شماری از اعضای شورای ولایتی و تعدادی از فعالان مدنی هلمند در مورد وضعیت امنیتی رو با وخامت این ولایت به رادیو آزادی نگرانی خود را بیان کردند. بریالای نظری یک عضو شورای ولایتی به رادیو آزادی گفت
دا چه خانشین سقوط سبا گرمسیر بشه رواند چه گرمسیر سقوط
این که آلا خانشین سقوط کرد فردا گرمسیر و بعد آن ناوه این همه چیزی است که ما همراه با وخامت وضعیت نارام میشویم و جنگ دوام میکند. در این مورد تقاضای همه ما از دولت این است که توجه دقیق نماید. همزمان با این شماری از نمایندگان هلمند در ولسی جرگه پس از سقوط ولسوالی خانشین هشدار دادند که اگر حکومت به وضعیت نارام هلمند توجه نکند دیگر ولسوالی های این ولایت یکی پای دیگر به دست طالبان سقوط خواهند کرد. اما قماندان اپراتیوی وزارت دفاع افغانستان برای هلمند خروج نیروها از خانشین را یک عقب نشینی تاکتیکی دانسته میگوید نیروهای امنیتی افغان در چند صد متری ولسوالی موازی دارند و به زودی منطقه را از وجود طالبان تصفیه میکنند. جبار قهرمان که جنگ در برابر مخالفین را در ولایت هلمند رهبری میکند میگوید در کنار مبارزه با مخالفین آنها تلاش دارند تا عده‌ای از شورشیان را که متمایل به صلح هستند تشویق کنند که از جنگ دست بردارند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری میکند که سال 1395 شمسی برای افغانستان در بخش رشد زراعت یک سال تحول بنیادی باشد. محمد اشرف غنی دیروز در مراسم افتتاح نمایشگاه محصولات زراعتی و میله دهقان در این مورد در کابل صحبت کرد. آقای غنی تاکید کرد که تمام شاروالی های کشور به خاطر رشد و بازاریابی تولیدات زراعتی در هر هفته و ماه بازار ایجاد کنند و این طرح از کابل آغاز خواهد شد. تمیم اخگر از کابل گزارش می‌دهد.
بر رسم معمول امسال نیز در روز اول سال 1395 خورشیدی میله عنعنوی دهقان در کابل برگزار گردید. این میله و نمایشگاه محصولات زراعتی که روز یکشنبه در ساحه بادامباغ شهر کابل برگزار شده بود، با شمول رئیس جمهور غنی، دهقان از ولایت‌های مختلف کشور شرکت کرده بودند. رئیس جمهور غنی این سخنرانی در این نمایشگاه ابراز امیدواری کرد که سال روان از لحاظ زراعتی برای افغانستان یک سال بنیادی باشد و در این قسمت از تطبیق برخی پلان‌های خاص از سوی حکومت نیز خبر داد.
از اقداماتی که در 1394 شده بود یک تهداب است. امید عزیز که امسال سال تحول بنیادی در امور زراعت ما باشه و در 3 سال آینده ببینیم که زاره افغانستان سر پای خود استاده است، چون بدون از این که شما راحت باشید افغانستان نه به امن میرسه نه به ثبات.
در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در میله دهقان و نمایشگاه محصولات زراعتی بر تقسیم غیر عادلانه آب در کشور نیز انتقاد کرده و بر تقسیم عادلانه آن تاکید کرد. رئیس جمهور غنی میگوید اگر آب افغانستان مهار شده و عادلانه تقسیم گردد، بر علاوه افزایش محصولات زراعتی زمینه برای آینده بهتر افغان ها نیز فراهم میگردد. وی همچنان افزود که بر میوه های وارداتی از خارج به افغانستان 1.5% مالیه را افزایش خواهد داد. کارشناسان بخش اقتصاد میگویند تا زمانی که امنیت در کشور تامین نشود، پیشرفت در عرصه زراعت و اقتصاد امکان ناپذیر است. عبدالله واحدیار یک تن از این کارشناسان میگوید
با فکر ما چیزی که عمده است رئیس جمهور که دو باید متوجه باشه او امنیت کشور است. زمانی که امنیت نباشه، اگر هزارها پلان در اوراق باشه و در دفاتر مانده شوه، جنبه عملی نگیره، یک کلمه فایده به کشور نداره و به درد مردم تاوان میکنه.
رئیس جمهور افغانستان در حالی بر اهمیت زراعت تاکید میکند که هنوز هم دهقین انتقاد کرده میگویند حکومت به گونه لازم در بخش کمک به آنها گام های موثری را بر نداشته است.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه مجله حاضر خبری از رادیو آزادی. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. اکنون هم فشرده خبرهای مهم را داریم. عبدالجبار قهرمان، یک مقام ارشد نظامی در هلمند، میگوید حکومت اراده دارد تا به هر بهای جلوه نارامی ها را در این ولایت بگیرد. مقام‌های محلی ولایت بدخشان میگویند عملیات نظامی برای تصرف دوباره ولسوالی‌های یمگان و وردوج این ولایت به زودی آغاز خواهد شد. ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه افغانستان، در مورد آنچه مداخلات و تحرکات پاکستان در سرحد بین دو کشور می‌خواند ابراز نگرانی کرد. با آنکه موافقت نامه بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد کاهش ورود پناهجویان به اروپا سر از دیروز به اجرا درآمد، اما ورود کشتی‌های کوچک پر از پناهجویان به سواحل یونان تا هنوز ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفر تاریخی به کیوبا دیروز به هاوانا رسید. تحقیق کنندگان در جنوب روسیه میگویند جعبه سیاه تیاره مسافربری شرکت هوایی فلای دوبی را باز کردند و صدای ضبط شده در آن از کیفیت خوب برخوردار است. این تیاره به روز شنبه در جنوب روسیه سقوط کرد و تمام 62 سرنشین آن جان باختند. و نظر سنجی ها خارج از مرکز های رایدهی نشان می دهد که حزب حاکم رئیس جمهور نور سلطان نظربایف 82% آرا را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورده است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم سید سمی عباس مرور دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
روزنامه استار تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان افغان‌ها به خاطر مایوسی در مورد آینده کشورشان را ترک می‌کنند. روزنامه می‌نویسد وقتی که بخش اعظم قوای آمریکا در سال 2014 افغانستان را ترک نمودند و حکومت اوباما در تشکیل حکومت وحدت ملی در این کشور کمک کرد، انتظار می‌رفت که بعد از سال‌ها جنگ و نابسامانی افغانستان به سمت اتکا به خود حرکت خواهد کرد. اما افغان‌ها برعکس فرار از کشورشان را شروع کردند و تعداد زیاد آنها خاک خود را ترک کردند. از دست دادن پول و صدها هزار جای کار که در حضور قوای خارجی در این کشور ایجاد شده بود، اقتصاد افغانستان را در حالت رکود قرار داد و حکومت ضعیف افغانستان را با دست خالی رها کرد. در چنین حالت، بنوشته روزنامه، خشونت بی‌پایان همراه با نبود امکانات اقتصادی سبب شد که افغان‌ها دست به مهاجرت بزنند و امروز افغان‌ها دومین گروه بزرگ مهاجرین در جهان را تشکیل می‌دهند. به نوشته روزنامه، از جمله 1 میلیون مهاجر در جهان، 1/4 آنها افغان می‌باشند و حتی بعد از آن که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که پناهجویان اقتصادی افغان را قبول نخواهد کرد، باز هم این مهاجرت‌ها ادامه پیدا کرد. روزنامه همچنان تصاویر مهاجرین افغان را در بعضی کشورهای اروپایی نشر کرده است که در یکی از آنها ده‌ها افغان در یک کمپ مهاجرین در غرب آتن پایتخت یونان در صف برای گرفتن مواد خوراکی انتظار هستند. روزنامه دنیشن چاپ پاکستان در شماره اخیر خود می نویسد مقامات افغان تصدیق می کنند که طالبان در مؤسسات دولتی این کشور رخنه کردند. روزنامه با سخنان احمد ضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب اشاره می کند که گفته است مخالفین مسلح در مؤسسات مهم دولت از جمله ادارات امنیتی و شبکه اجتماعی رخنه کرده و با کمک رخنه کنندگان خود می توانند با آسانی خود را به اهدافی که می خواهند مورد حمله قرار بدهند برسانند. روزنامه همچنان می نویسد که مقامات افغان اکنون به این باورند که تکیه بر پاکستان برای رسیدن به صلح در افغانستان اشتباه بوده است. روزنامه در این رابطه سخنان وزیر داخله سابق افغانستان عمر داودزی را اقتباس آورده است که میگوید پاکستان در برنامه صلح افغانستان در پی منافع خود می باشد.
با فرارسیدن سال نو شمسی دیده می شود که ساحات تفریحی در ولایت های شمال کابل به خصوص دامنه گلغندی ولایت پروان شاهد تجمعات وسیع مردم و خانواده هاست که برای تفریح به آنجا می آیند. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی در مورد این گزارش را تهیه کرده است.
برگزاری مراسم جشن نوروز این بار نسبت به سالهای گذشته در ولایت‌های شمال کابل به گونه‌ای گسترده و بیشتر در بیرون از منازل صورت گرفت که ساحات تفریحی شاهد ازدحام بیش از حد مردم بود. از این روز همه ساله در نقاط مختلف کشور از جمله تفریحگاه گلغندی ولایت پروان که از مکان‌های تفریحی مشهور افغانستان است تجلیل می‌شود. این بار گلغندی ولایت پروان شاهد هزاران تن به خاطر خوشگذرانی و تفریح بود. شادی، مستی و خوشی از ویژگی های همیشگی این جشن در گلغندی ساحه تفریحی ولایت پروان است که در این سال نو پر از جمع و جوش بود.
اسم سعید مسعود از ولایت کابل هستم. سال نو بر تمام ملت افغان تبریک میگم. از گلغندی ولایت پروان به خاطر میله آمده. مثل که معلوم میشه بسیار جمع و جوش است. امنیت هم گرفته است. به اندازه لذت زیاد بردیم.
ما همراه فامیل خود به اینجا آمدیم و بسیار یک روز خوب و خوشی را سپری کردیم.
در این جشن کهن و قدیمی کشور تنها باشندگان شمال کابل سهیم نبودند، بلکه از گوشه و کنار مختلف افغانستان شمار زیادی همراه با خانواده هایشان اشتراک کرده بودند.
نامم غلام مستقیم است. طفلند کابل هستیم. میله گل ارغوان سال نو روز نوروز اطفال و اولادا و فامیلا را گرفته آمدیم.
خوشبینی ها در مورد حضور یافتن مردم در ساحات تفریح به گونه بی سابقه در حال به وجود آمده است که به خاطر افزایش مشکلات امنیتی و محدودیت های شدید اقتصادی نسبت به سالهای گذشته در مورد تجلیل از این سال نو به گونه ویژه چندان دلخوشی در میان خانواده ها دیدن نمی شد. اما از نظر برخی از خانواده ها به خاطر مبارزه کردن با مشکلات زندگی، متوسل شدن به تفریح و خوشگذرانی می تواند یکی از گزینه های مؤثر باشد.
احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی گزارش می داد. در همین حال گزارش دیگر داریم، البته صحبت داریم با حاجی عبدالجلیل، یک پیرمرد 80 ساله از باشنده های ولسوالی نهرین ولایت بغلان در مورد تجلیل از نوروز در سالهای پیش در این ولایت. این صحبت را با این پیرمرد افغان همکارم بشیر احمد غزالی انجام داده و نخست خاطرات وی را در مورد نوروز پرسیده است.
50 سال پیش این نوروز برادر جان این مردمان میبرامنن در دشتا و برادر جان در کدام جای زیارت باشه و هر جای که کدام سبزه باشه در جا میرفتن سایل صحبتشان هم میکردن. پس این مثال گل بازدن تو بازی بود و نموغ جگ و دمبره بود بساری ساز و سر دیادن وزکشی ها میکردن و اسبا بسار بود بچه هایی که اسب داداش تو بازی میکردن برای پلوانی میکردن نقیل وزکشی پیگم بود پیگم یعنی اسبا را خنوگ میداد که میبرد برادر دمی دستای چم خلای باغران نیست دمیجه باز دوره رجور میکنن برادر حکومت هم میامد جا خیمه هم میزد اسم پایگردام میزد وقتی مستی بود یا وقتی بیغمی بود سای واقعا در بسیار شد سای این
زنا هم هر کس به خیلی خود میبرد
زنا هم به خیلی 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 جا هر جا میبرد و نمیمدد یک بار میکنن و نمی کارا رو میکنن خب صابو خوب بود آرامی بود انقلاب شد نمی جنگا شد دیگه نه مولا هم چیزی گفته رفتو نوروز هم یعنی تکه اصلاستا کم شده آده بیخی کم از قدر روسان نیست.
یکی از باشنده های ولایت بغلان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که با ما هستین. طوری که در جریان هسته تیم ملی کرکت افغانستان در بازی های 20 اوره جهانی دیروز در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد. یوسف زدران خبرنگار رادیو آزادی در هند پس از برگزاری این مسابقه با شماری از افغانها که برای تماشای این بازی آماده بودند صحبت کرده است و نظر آنها را گرفته.
اسم فیصل، خودم از پونه آمده بودم، مسئله پونه هستم، اینجا آمده بودم و میت بسیار خوب میش بودک و افغانستان نسبتا بسیار خوب بازی کردن، قطع ساوت آفریقا که بسیار یک تیم قوی، قوی تیم بودک که از با بسیار بازی خوب کردن، امید دارم که بازی آینده را خوبتر بازی کنم و برنده مسابقه شدم.
اسم عبدالقیم گملوال از آسالی آمدیم برای گیمای کرکت افغانستان. البته در گیما ما از کل گیما را تماشا کردیم و تعقیب کردیم و گیمی که داشتیم برای تیم ساوت آفریقا یک گیم بسیار مهم بود. ماشاءالله افغانستان توانست که بسیار خوب بازی کنه در گیم، نشان داد بر دنیا که ما هم یک دنیای نشانی هستیم که میتونیم همراه تیمای تاپ تاپ ما فایت کنیم. ماشاءالله بسیار خوب بازی کردن تیم ساوت آفریقا، بسیار دو خطا شده بود، بسیار وضعشان خراب بود، مگر متو تیم گیم باختیم مار ماشاءالله بسیار گیم خوب بازی کردن و در میدیای دنیای چیز بسیار مثبت است برای ما که افغانستان تانست در مقابل ساوت آفریقا یک گیم بازی کنه. انشالله در مقابل انگلند هم خود بازی کردیم دیگه، ببینیم چی میشه و روز به روز که تازه تیمایی که بازی میکنن شانس برد از زیادتر میشه، به خاطر اینکه هر چقدر که برای تیمای تاپ یا بازی کردن اما قدر کانفیدنت و بازی ها خوبتر شدن میرن.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نظر سنجی ها خارج از مرکز های رایدهی نشان می دهد که حزب حاکم رئیس جمهور نور سلطان نظربایف 82% آرا را در انتخابات پارلمانی این کشور به دست آورده است. این انتخابات دیروز برگزار شد. مقیم نایب جزئیات می دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان دیروز اعلان کرد که در این انتخابات 77% رای دهندگان اشتراک کرده بودند. کشورهای غربی و ناظران بین‌المللی پس از سقوط اتحاد شوروی سابق در سال 1991 میلادی که قزاقستان استقلال خود را به دست آورد، هیچ یک از انتخابات در این کشور را شفاف و آزادانه نخوانده است. قبل از برگزاری انتخابات در مورد تقلب انداختن چندین رای از سوی یک نفر در صندوق‌ها، وارد کردن فشار بالای کاندیدان مخالف و سانسور مطبوعات نگرانی های وجود داشتند. خبرنگاران رادیو آزادی که روند انتخابات را تعقیب می کردن می گویند در برخی از حوزه های رایدهی صندوق ها از اوراق رای پر شده و اعضای یک خانواده به نمایندگی از دیگران رای دادند. حزب نظربایف به نام نور اوتان در پارلمان 107 عضوی قزاقستان تا یک رقیب واقعی هم ندارد. نتایج مقدماتی انتخابات نشان می‌دهند که دو حزب دیگر طرفدار حکومت قزاقستان، حزب کمونیست و حزب اکازول، هر یک اندک بیشتر از 7% آرا را به دست آوردند که این رقم امکان دارد کمتر از معیار باشد تا یک حزب بتواند شامل پارلمان و یا مجلس شود. قبل از اعلان رسمی نتایج انتخابات توجه بیشتر تر به دختر رئیس جمهور نورسلطان نظربایف تمرکز داشت که معاون صدر اعظم کنونی بوده و از سوی حزب نور اوتان کاندید شده بود. اگر دختر نورسلطان نظربایف از مقام دولتی خود کنار رود، ممکن رئیس مجلس انتخاب شود و بعداً به حیث جانشین پدر 75 سالش موقف خود را برای ریاست جمهوری آینده این کشور تقویت بخشد.
رنگ های
زندگی.
من یک نکام در زندگی دیدم اش حتی اولاد اولرم بچه نشان میده 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
شنوندای برنامه رنگای زندگی، قسمی که شنیدین، ما فعلا با یکی از کفشناسا در یکی از باغهای شهر کابل قرار داریم. از چی وقت کفشناسی را آغاز کردین؟
ما خیلی وقت در ایران تیر کردیم، کفشناسی را هم در اونجا آموختیم. یک علوم نجومی است، البته کفشناسی را هم به خاطر ناموخته بودم که من یک وقت برم در افغانستان در باغا بگردم و کفشناسی کنم. بالاخره روزگار است، کاروبار نیست، مجبور شدیم زن و بچه و خانواده به خاطر مخارج زندگی خود خیلی پشت کار گشتیم، نشد آخر مجبور به کفشناسی. یکی از باغای تفریحی است، میام اینجا کفشناسی میکنم.
باز چه باور داشتی یا عقیده داشتین خودتان که راست میگه؟
عقیده خوب نیست، یعنی در جامعه اسلامی عقیده سرفعال خوب نیست، اما یک منبع معلوماتی است. بازم مثلا خیلی دست پیشت 90% امکان حقیقت داره، ولی ما کفشناسی یک آدمی که سالمند باشه دیگه اولاد نیاره. کفشناسی از دوره میکنم، میگم مثلا تو یک نکاح داشتی یا دو نکاح داشتی یا 7 اولاد داشتی یا 5 تا داشتی یا 2 تا.
زاینده کس آگاهی نداره جز خداوند.
زاینده هیچ کسی آگاهی نداره. بله.
پس چطور میره با شما قبول کردین، خواستین که مثلا کف دست دیگران رو ببینین و برشون بگوین؟
خب تو راست ما کفشناسی رو خواندیم، من میالم که کفشناسی کردیم، اگه پامیده باشی ما از آینده هیچ چیز نگفتم. تا ازدواج میتونم بگم از هر کسی که پالش میبینم مثلا از 20 سال خب پایین نه، تا ازدواج یا کرده یا مثلا بعد از ازدواجش هست.
مثلا پیشتر گفتین خانم پیشتان آمده بود، گفتین که نکاح است و مچون بازاروسی میکنین، دارستان مشکلات نیست، در حالی که آروسی کردن.
آروسی کردن من نمیپوام که، ولی یکی که آروسی کرده باشه بالاخره از سیره معلوم میشه، اما ما خودم دقیقا نمیپوام، ولی از اولاد دقیقا.
زنده باشین، تشکر از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات